دا مشال اډیو په یو بل خبرونه کې تاسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي وخت د سحر لس بجې دی. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د سیلابونو لوجې د مرګ او ژوبلې تازه حال د پاکستان فوج لخوا د ملک په سیاست کې د لاس وهن نه د تعلقې په کوټه کې د بمی چاودنی په خبره جنسه کې د پولیو ادریو نورو ناروغانو د تصدیق او د وفاقي حکومت لخوا د پولیو رنس ختمولو لپاره د بیړنۍ منصوبې د اعلان په شمول یو شمیر نور موضوعات په اړه د رپورټونه لرو. ونیزه ادبی او کلتوري خبرونه د باختر استوري هم د دې خبرونه برخه ده. خلمړي وار ورکو اسرار علم مومنتا چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان په پنجاب صوبه شمالي علاقو د دې هواد ثرواکاند کشمیر کې د تیزو بارانونو چلوونو لوجه د مړو شمیرو 240 او یا تر رسیدلې. پاکستان په اوسولې دي چې په ملک کې له موجوده سیاسي بحران سره د دوی هیڅ تړاو نشته او د پاکستان کمی اقتصادي کونسل په هواد دننه د پولیو د مخنیوي لپاره بیړنۍ پلان منزور کړي او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان په پنجاب صوبه شمالي علاقو د هواد ثرواکلاند کشمیر کې د تیزو بارانونو سیلابونو لوجې د مړو شمیرو 240 او یا تر رسیدلې دي. د پاکستان له قدرتي بدلون سره د مبارزې کمی اداري ویاندې ریما زوبری نن مشال ډوتویل چې یادو سیلابونو تر 150,000 زیات کسان ځپلي هم دي. بلخوا نن د پنجاب صوبې د قدرتي بدلون سره د مبارزې ادارې مشر نواز خالد په دې صوبه کې د سیلابونو له وجې د شوي ځاني او مالی زیان په اړه مشال لوسانن ویل
یو سل څلور نوي کسان مړ شوي دي او جوبل 302 اویا دي. د 2003 کلو 145,198 کسان د بارانونو او سیلابونو له وجې متاثر شوي دي.
د پاکستان سرکار ریډیو وایي د سند صوبې حکومت هم د صوبې په توزې لوکي د سیلاب د هنګامي حالت اعلان کړی دی. پاکستان په اوسولې دي چې په ملک کې له موجوده سیاسي بحران سره د دوی هیڅ تړاو نشته. پرون په پینډی خار کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې ویان میجر جنرال اسیم باجوا ویل
پوز ډیر په ښکاره توګه داین او جمهوریت د ملاتړ ویلي دي خو د بده مرغه چې د ملک کې سهم کیږي هغه په شاته د پوز نوم تړلې کیږي او پروپاګاندا کیږي. نو زه په دې خبره افسوس کوم.
د پوز د خو د خبرګون سره هغه مخترغلې چې په پاکستان کې نن په وشتم ورځ هم د حکومت پر ضد د تحریک انصاف عوامي تحریک په مشرۍ احتجاجي ناسته دوام لري چې د هیواد ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي د درنې تر شا د پوز لاس دی. د پاکستان کمی اقتصادي کونسل په هیواد دننه د پولیو د مخنیوي لپاره بیړنې پلان منظور کړی. پرون په اسلام آباد کې د هیواد د خزانې وزیر ساغدار په مشرۍ د یاد کونسل د اگزیکټیو کمیټې په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې حکومت به د یادې منصوبې لپاره څه باندې 2.2 کروڑ ډالر قرض اخلي. د دې منصوبې له مخې د ملګرو ملتونو د یونیسف څانګه به د پاکستان په قبایلي سیمو او څلور وڼو صوبو کې د پولیو مرض په اړه د پوهاوي مهم چلوي او د سیاحت نړیواله اداره به د پولیو ضد په کمپین کې مرسته کوي. بلخوا نن د خیبر پختونخوا چارواکو مشال لوتویل چې سبا له به په 400 کې د پولیو یو ورځنی کمپین ترسره کوي. بلخوا په پېښور کې د پولیو ضد کارکوونکو مشال لوتویل دي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به د رواني میاشتې په 21مه د پولیو ضد کمپین له چلولو څخه بایکاټ وکړي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو سل شپږ څلوېښت کیسونه مخې ته راغلي دي چې زیاتره د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا سره تعلق لري. په کوټه کې د ملیشو پر موټر بمی برید شوی چې په کښته کسان جوبل شوي دي. د پولیس چارواکو له مخې د کوټې په سریاب سړک نن سهار وختي هغه مهال چاودنه وشوه کله چې د ملیشو موټر له همدې ځایه څخه تېرېده. د سریاب د پولیسو مشر عمران قریشي نن مشال دوته وویل چاودنه د سریاب په حبیب بینک سلو لاره کې شوې چې هدف یې د ملیشو موټر و تر دې د مچا د پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. او تازه خبر دی چې د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ نصر خان نن سهار مشال دوته ویلي چې تیر شپه د خبر ایجنسۍ په باړه خمبر آباد سیمه کې وسلوالو د خاصدارو ځواک په یو تن واسط خان او د نوموړي په میرمنه باندې ډزې کړي چې په نتیجه کې دواړه وژل شوي دي. دوی ویل چې دغه کسان په خپل کور کې دننه په نخښه شوي دي او دغه پیښې پړه پلټنې پیل شوې دي. دغه پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. یاد وي چې باړه کې د تیرو 15 کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت ناوخته پکې د بدمنۍ پیښې مخې ته راځي. تاجکستان په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړېدو ملاتړ کوي. دا خبره د افغانستان او تاجکستان د ولسمشرانو په هغه دوه اړخیزه لیدنه کې شوې چې د شنګایي د همکارۍ او سازمان د سرمشریزې په څنډو کې وکړه. په دې لیدنه کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي د ملي یووالي حکومت نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره چې اوږده موده یې جګړې زغملې دي، بلکې د سیمې لپاره هم یو مهم رول لوبولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ډاډه ده چې امریکا به د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره د جګړې لپاره یو پراخ ائتلاف رامنځته کړي. جان کیری پرون پنکري کې د وینا پر مهال ویل چې دا به وخت مخکې وي چې په دې ائتلاف کې د هر هیواد رول تنظیم شي. هغه دغه راز ویل په داسې حال کې چې په عراق کې د وسلوالو ډلو د ماتولو لپاره د اقداماتو د تنظیم چارې ترسره کیږي، د ایران لپاره به مناسبه نه وي چې د ستمبر پر 15مه د پیرس په غونډه کې ګډون وکړي. د روس خبری اجانسونا رپورټ ورکوي چې د هیواد په اویا گاډو مشتمل د مرستو قافله چې په مشرقي یوکرین کې د بیلتون پالو وسلوالو سیمې پر لور روانه ده یوکرین ته ورداخله شوي. د روس اتارتاس خبری اجانس نن رپورټ ورکړی چې د روس لخوا د مرستو دغه قافلې د خپل منزل پر لور نیمه فاصله وهلې او د لوهانسک ښار څخه شاوخوا 40 کیلومتره لرې ده. خبری اجانس د نړیوالې ادارې سره صلیب د یو چارواکي له خولې وای چې د قافلې سره د دوی کوم چارواکي اهم نشته. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې اسرار لمومند وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. په پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې د بارانو او سیلابونو کې د مرشو کسانو شمیره 274 او یو ته رسیدلې ده. دا وخت سیلابي اوبه له کومو ځایونو تیریږي؟
جناب چې هغه پریمولا چې کومه غټه رې نو هغه پاس شو اوس پنځه لاکھ طرف ته روانه ده. راتلونکي دوه ورځو کې به تقریبا 6 لاکھ 7 لاکھ پورې اوبه لړي.
دا پاکستان او فوج ویلی دی چې د ملک سیاست سره هیڅ تعلق نه لري او د جمهوریت په اړه د دوی دریز ډیر واضح دی.
فوج بڑا کلیئرلی دین اور جمہوریت کی سپورٹ کے بارے میں کہہ چکی ہے.
دا پاکستان اقتصادی کونسل د پولیو رنس ختمولو لپاره د بیړنی منسوبي منځوري ورکړی. دا بلخوا په خیبر کې د پولیو درې نورو ناروغانو تصدیق شوی دی. د دې وجوهات څه دي؟
زمونگا میجر ریزن کی دے کم دے اگر وزیرستان کی منگا ویکسینیشن نو شوے دا ماشومان کی دینو دا تقریباً دا دری سلور کالو نا بغیر دا ویکسین نا دیوال تکیو.
اونیزا ادبی او کلتوری خپرونه د باختر ستوري هم تاسو لپاره لرو.
تاسو ملها کا کاغذ ته یو خاص استعمال لرل یو ساده تر ویا نه کړه خالص او سخت ساده نه ده. وای دی لیسانس د سویل پارت د کوم مدراه لیکله دا مسترۍ له سویل نه جتا.
نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو لمشال اډی سره. قدرمن اردن کو مشال راڈیو پرون ستا سے غوگی پا پاکستان کی لوگ قدرتی آفتن سر دا مبارزی قومی ادارہ یا این ڈی ایم اے وائی چپا پنجاب صوبہ او دا پاکستان دا انتظام لاندی کشمیر او گلگت بلتستان کی دا بارنو سیلابن الوج دو سوا او سلور او یا کسان مرشبی او درشل الکونا زیات بے کور شبی دی یا متاثر شبی دی. دغه ادارې په وینا سیلابی اوبه د پنجاب صوبی ملتان په لور روان دي او زیاتره کلی د اوبو لاندې شبی دي. د بارانو او سیلابونو په حق له نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لړیو خبريال احمد الله راکبی.
په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیره 274 او یا او جوبل تنانو شمیره 509 ته ورسېده. د سیلابونو له وجې د 600 او 150 نه زیات کسان متاثر شوي هم دي. د بارانونو او سیلابونو له وجې د ټولو زیاته پنجاب صوبه متاثر شوې ده او د یاد شوي صوبې د آفتونو سره د مبارزې ادارې ډایرکټر ایډمن نواز خالد مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان فوج 19 هلیکاپټرې او 292 کشتۍ او د ځلې انتظامی 272 کشتۍ دا وخت په امدادي کارونو کې بوخت دي او تر دې دمه د پنجاب صوبې د 19 ضلعو 244015 کسان محفوظ سیمو ته منتقل کړي دي. نوموړي د بارانونو او سیلابونو نه شوي ځاني او مالی نقصانات په حق له مشال ریډیو ته وویل
194
یو سل څلور نوي کسان مړ شوي دي او جو بل درې سوه دوه اویا دي. د 2003 کلو 145,193 کسان د بارانونو او سیلابونو له وجې متاثره شوي دي او تر دې دمه 2112 کورونه په مکمله توګه او 9,001 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. د بارانونو او سیلابونو له وجې د پنجاب صوبې د 9 ډیویژنونو 1.5 ضلعو ته په 300 ډول زیان رسېدلی دی. د ټولو زیات ګوجراواله ډیویژن پکې متاثره شوی دی چرته چې 2 اویا کسان مړه شپږ اویا جوبل شوي دي. متاثرینو لپاره تر دې دمه موږ 3.9 امدادي کیمپونه او 3.8 د صحت مرکزونه جوړ کړي دي او 4,121 کسان دا وخت په کیمپونو کې میشت دي. د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په چناب دریاب کې د اوچتې درجې سیلاب دی او نور سندونه د معمول مطابق بهیږي.
نارمل کنڈیشن کی روان دی سوائے جناب چرے آگا تریمونا چکم آگا ٹر ہے نو آگا پاس شو اس پانچ لاکھ طرف روانہ دا رات کلن کے دو رزو کی بدا تقریباً 6 لاکھ والا 7 لاکھ پورے اوپر پانچ لاکھ نہ لڑی شی بیا بڑا نور درے سلور روز پس تقریباً دا پنجاب نہ بوزی اور دریا سن کے دا گدو پا مقام بیا سن دا اوپر لڑی شی بیا آگا دا کے بیا تقریباً دا اوپر دا کم مقدار چی آگا با دا 6 اور 7 لاکھ پانیاز
دا آفتونو سرا دا مبارزے قومی اداره یا این ڈی ایم اے وای چې بارانونو او سیلابونو د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې شپږ شپېته او گلگت بلتستان کې 14 کسان وجلی دي او په مجموعي توګه 132 کسان جوبل کړي هم دي. د یاد شوی ادارې ایوې چارواکي ریما زبیری مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د 140 کلو 43,000 نه زیات کسان متاثره کړي دي. 2,445 کورونه یې په مکمله توګه او 4,595 کورونو ته یې په جزوي توګه زیان رسولی دی. نوموړي زیاته کړه چې بارانونو او سیلابونو له وجې د گلگت بلتستان قریبا 2,000 پورې کسان متاثره شوي دي. 1,502 کورونه یې په مکمله توګه او 4,222 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجه
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجه
شال او شمله
په پاو کم 2 بجه
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجه
روختیا او درملنه
په 2:30 بجه
سروے
په 3:30 بجه
جمهوریت
په پاو کم 4 بجه
نوی خیالونه نوی سازونه
په 4:30 بجه
قدرمن ادھر کو دا مشال ریڈیو خبرونه ته تاسې وګي تاسې پام یو بل رپورٹ په لور راغور زوم څنګه تاسې په خبرونه کوم اوریدل چې دا پاکستان د فوج مطبوعاتي څنګه بیان ویجر جنرال عاصم باجبا ویلي دي چې په ملال یوسفزی او د هغې په دوو ملګرو شازیا او کائنات په برید کې ککل کسان نیول شوي دي. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د روان ضرب عذاب اپریشن په اړه بریفینګ پر مهال د فوج بیان ویل چې په روانو عملیاتو کې د زرو نه زیات وسلوال وژل شوي دي. د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولانا فضل الله په ګډون د دې تحریک ډېرې غړي په افغانستان کې دي او له هغه ځای په پاکستان کې دننه د ترهګرۍ بریدونو رهبري کوي. همدارس د فوج او بیان په سیاست کې د فوج مداخلت خبره بے بنیاده ګرځولې ده. نور تفصیل له اسلام آباد د مشر لړی خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د جمعې په ورځ ماخام د پاکستانی پوز هډکوارټر پینډه کې د خبری غونډې دوران د پوز ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوه اوی چې 2013 کال کې سوات کې په ملالی یوسفزی او د هغې په دوو ملګرو حمله کوونکو ډله نیول شوې ده او د هغوی نه ډېر معلومات ترلاسه شوي دي. د ده په خبره د شورا په نوم لستنی ډلې به د مولا فضل الله په هدایاتو کار کولو. میجر جنرال عاصم سلیم باجوه زیاتوي
اسرار الرحمان اس کیس میں گرفتار ہونے والا پہلا ملزم تھا.
دیکھیے اس کی اسرار رحمان لمبے نیول شوے ملزم دے دا تفتیش دوران دا دغه کیس کی دا شامل دو اعتراف اکڑو او نور ملگری یہ اہم پگو تکڑا دا شورا سر تعلق لرون کی ٹول لسوانا ملزمان دا ملکن سر تعلق لری دا پلٹن دوران دا پتا ہم مولے گی دا کدا کسان نو نیول شوی نو دا ملا فضل اللہ دا ورکلے شوی پیرس مطابق با دوی نور دویش کسان وجل
مزید 22 اہم افراد کو نشانہ بنانا تھا
د نوموړي وینا وا چې د وسلوالو په ضد زربیزب اپریشن کامیاب سره روان دی او دې دوران د وسلوالو مواصلاتي نظام تباه کړی شوی دی. د ده په خبره تر دې دمه د زرو نه زیات وسلوال وجل شوی دی. ملک کې د روان سیاسي اړیګړي په حقله د یو تپوس په جواب کې د فوز ویان وې چې دې سره زموږ هیڅ تعلق نشته او پاکستانی فوز وخت په وخت دا خبره په ډاګه کړې ده. تیزیاتوي
جمہوریت کی سپورٹ کے بارے میں کہہ چکی ہے.
پوز ڈیر پخکارت ہوگا دائن اور جمہوریت دم لاتڑ وہی لی دی اور دا خبر دا پوز مشر ہم کڑے چم دائن پا پاسداری اور دا جمہوریت پا تسلسل یقین ساتو زدہ وائم چی دا یوازی دا کولو خبری ندی بلکہ پدی عمل درآمد ہم کی گی خود بد مرغا چدی ملک کے سہم کی گی حقی پسیشات دا پوز نم تڑے کی گی اور پروپیگنڈ کی گی نوز پدی خبر افسوس قوم
اس کے پیچھے پوری اس طرح کی اسپیکولیشن اگر تھیوری چلے تو وہ اس میں افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گا.
پدا سے حال کے چی یو طرف تا پا پاکستانی پوز سیاسی معاملوں کے دلاسوہانی تورن لگی او بل طرف تا دا پوز دا مطبوعات و سانگا دا دے تردید کوی دا سیاسی چارو کار پوہان پدے اڑا سوائی دا غلڑ کے مشال ریڈیو دا پروفیسر حسن عسکری نتا پوسو کو ندوئے
سکرپٹ رائٹر کی جو کہانی چلائی گئی ہے وہ ایک طرح کا پروپیگنڈا کیمپین ہے.
سکرپٹ لکلو چکو ما خبر مخیتا روڑے شوی دا 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 باز سیاسی گوندون لخوا دا پوز پزید یو پروپیگنڈا دا او دا دی پا وجہ دا ہم ممکن دا چی تاسو به د هغه مسلو جواب دی نه کوم چې د داسې صورتحال نه پیدا کیږي او هم په دغه وجه دا دواړه ډلې د لاهور نه اسلام آباد ته را رسیدلې دي. خبره داسې ده چې که سکرپټ وي او کنه سیاستوالو له دا مسله د خبرو اترو د لار په خپله هوارول پکار دي. ذمواري په بل اچولو سره او خاص کر په پوز ذمواري اچولو سره د سیاستوالو مسلې نه حل کیږي.
مسائل حل نہیں ہوں گے.
ذکر وردا چې د رستیو کې د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف د عمران خان او طاهر القادری سره ملاقاتونو دوران په سیاسي کړکیچ خبرې کړې وی. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوه یویشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2113
15,000
باندی
پاکی صافی اور دلشه.
قدم اوریدن کو تاسی دا مشال ریڈیو خبرونی تھا وگیه وزو کوټه ته د کوټه په سریاب سړک د نن سار وختي هغه محل چاودنه شبي چې د پولیسو په خبره د ملیشاو موټر له همدغه غزای څخه تیریده. د سریاب د پولیسو مشر عمران قریشی وای چاودنه د سریاب په حبیب بانک نومي څلور لار کې شوې ده چې پکې اته کسان ژوبل شوې دي. نو تفصیل لګه شبي وړاندې مې د کوټه نه د مشال لړۍ خبريال خدای نور نه پوښتلی.
سریاب سړک دی او په سریاب سړک باندې بیا د حبیب بینک نومې یو څلور لاره ده یو چوک دی. هلته هم نن سهار وختي چاودنه وشوه. د پولیسو ایس پی عمران قریشی مشال راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو په مخ کې په دې چاودنه کې اته یا لس تنه ټپیان شوي دي. د ملیشاو سرتیري او په هغه ټوله د سیول روغتون ته منتقل کړل شوي دي. که څه هم ځینې پاکستاني رسنۍ دا خبرونه چلوي چې په دې کې دوه یا درې سرتیري وژل شوي هم دي، خو پولیسو تر اوسه پورې یا هم ملیشا ځواکونه د دې تایید کړی نه دي مشال راډیو ته. او یوه دیوای چې اته یا لس کسان ټپیان شوي دي. د پولیسو په خبره د ملیشاو موټر د معمول په ګزما و چې کله دغه د حبیب بینک لارې ته راورسېد نو هلته پرې همدا چاودنه وشوه چې ږغ د دې چاودنې اواز په سریاب سیمې په شاوخوا کې واورېدل شو. او د پولیسو په خبره چې په دې کې له 10 تر 30 پورې کیلوګرام پورې چاودنکو څوک په دې بم کې کارول شوي دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا قبول کړی نه دی، خو په تېر وخت کې چې څومره هم بریدونه شوي ورته بریدونه هغه بلوڅ بلتن غوښتونکو وسله والو ډلو د دې ذمواري قبول کړی ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د پاکستان قومي اقتصادي کونسل د پولیو یا ګوزن ناروغي مخنیوي لپاره د بیړنۍ یا هنګامي منسوبې منظوري ورکړې ده. وفاقي حکومت به د دې منسوبې لاندې نړیوالو ادارو نه $2.5 کروڑ نه زیاته قرضه اخلي. د دې ترڅنګ په څلور واړو صوبو او کشمیر کې به د پولیو ضد کمپاین هم چلوي. د قومي اقتصادي کونسل د غونډې چې مشري یې د خزانې وفاقي وزیر اساق ډار کوله نورحال د ریاض مساخیل په رپورټ کې ورو.
رامي اقتصادي کونسل د ایگزیکټیو کمیټه یا د اکنیک چوته وای د دغه غونډه وشوه او څنګه چې تاسو وې اسحاقدار د غونډه مشري کوله په دې کې د بیړني حالت یا د بیړني منسوبې یا د هنګامي منسوبې چې کوم دی منځوري ورکړل شو دغه د پاره به 2 کروڑه او 8 ډالر هغه قرض اخلي د مختلفو نړیوالو ادارو نه چې پکې به اسلامي ترقیاتي بانک 40 او 70 ډالر قرض ورکي دغه رنګ نور ادارې وي نړیوال بانک ته یا چې کوم یونیسف ته یا د ملګرو ملتونو هغه به هم قرض ورکي د دې مقصد دا دی چې صوبې یا ضلع یا د تاثیرونو په کچ باندې به د آگاه مهم چلیږي چې دغه شانتې کمپاین به چلیږي چې د دې رنز د پولیو رنز په ضد چې د خلکو کم آگاهي ده یا کم خلکو کې شعور پیدا شي ځکه چې په دې وروستیو کې مونږ کته د پولیو ډېر زیات کیسونه پر لپسې مخې ته راغلل په دغه غونډه کې دا وویل شو چې هر څوک د 13 آئینی ترمیم وروسته دا د سبوزي موارد چې د صحت معاملې هغې په خپل وګوري خو چونکې پولیو پاکستان حکومت هغه د یو قومي مسلې په حیث باندې هغې ته ګوري نو دغه وجه دا چې دا هر څه به مرکزي حکومت چې کوم دی نو هغه به په دې کې د صوبو مرسته کوي او په خپله به دغه کم قرض اخلي دا به خرج کوي چې دغه شانتې د ټولو صوبو نه د څلور واڼو دغه رنګ د قبایلي سیمو نه او ورسره ورسره د کشمیر نه هلته کې چې دا کمپین وچلیږي او دا بیماری چې کوم دی نو ختم شي د دې تر څنګ بیا چې کومه وزیر مملکت ته د صحت سایره افضل نو هغې وویل که چېرې دا مهم کامیاب شو نو بیا دا کومه قرضه چې مونږ ته 2.8 لک ډالره به مونږ اغستي نو نړیوالې ادارې چې کومې دي هغه به دا مونږ ته بیا په امداد کې بدلې کړي دغه رنګ په دې باندې چې کوم سود راځي یا کوم په دې باندې بیا انټرسټ راځي په دغه قرضه باندې نو یو بله نړیواله اداره ده بل اینډ بل ګیټس فاونډیشن هغې به چې کوم دی نو یو خو 6 کروڑ 80 لک ډالره امداد ورکوي ورسره ورسره به د دې چې کوم سود راځي په دې قرضه باندې نو هغه هم هغه ادارې په خپل ځان باندې نیولی دي چې دغه رنګ پاکستان په سنه سره جوړ باندې د پولیو د رنز نه د دې نه خلاص شي
ریاض موسی خیل چې اسلام آباد تفصیلات راکول چې د پاکستان د اقتصادي کونسل نخوا چې کوم بیړنی منصوبه اعلان شوی ده په همدې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان د صحت قومي اداره NIH په خبر ایجنسی کې د 3 پولیو د ناروغانو تصدیق کړی دی د NIH د چارواکو په وینا دغه ماشومانو ته د پولیو واکسین چری هم نه دی ورکړل شوی نور تفصیل د غلام غوس پر رپورټ کې ورو
په پاکستان کې ورس پورس د پولیو د نوي ناروغانو په موندلو د پولیو سره د مبارزې لپاره د صحت د نړیوالې ادارې WHO د پاکستان مشر ډاکټر الیاس دوری ډيري اندېخنې سرګندې کړې دي د لړکي د پولیو سره د مبارزې لپاره د WHO د پاکستان مشر الیاس دوری مشال ریډیو ته وویل دا حالت ډېر د اندېخنې وړ دی ولې چې د پولیو د ناروغانو په شمېر کې زیاتوالی دوام لري او دغه کیسونه د هغه ځایونو نه را روان دي چرته چې موږ په ویکسینیشن کې د ستونزو سره مخ یو لکه د مثال په توګه شمالي وزیرستان موږ ته به اوس په دغه علاقو کې پولیو ویکسینیشن کول وی چرته چې موږ ماشومانو ته نه یو رسیدلی بلې خواته د خیبر پختونخوا د سیادت د محکمې یو چارواکي ډاکټر بلال مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ناروغي زیاته د شمالي وزیرستان نه خوره شوې ده
زمونږ میجر ریزن چې دې کم دی هغه وزیرستان کې مونږ ویکسینیشن نو شوې ده ماشومان چې دینو دا تقریبا د 3-4 کالونه بغیر د ویکسین نه دیوال تکي وو اوس دیو ماشومان ته 4 راوند مونږ په کوهات هنګو دی خان خان بنو لکه مرود دی کې وکړل نظام راوند سے هغه به د پیر د ورځې نه بیا شروع کیږي ان شاء الله په دغه ډیسټریکټ کې پلانینګ کیږي لګیا دی د پروینشل ګورنمنت او څنګه دا فاینل شي نو موږ به د ماشومانو ته بیا انجیکټیبل پولیو ویکسین هم پروواید کړو
که څه هم حکومت دا وکوي چې دوی د پولیو د مخنیوي په لړ کې سنجیده ګامونه پورته کوي خو په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا د خزینه کارکونکو یا LHW د اتحادیه مشري عائشه حسن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هیڅ کله د پولیو په مخنیوي کې سنجیده نه دی ځکه چې حکومت د پولیو ویکسین ورکونکو ته په وخت پیسې نه ورکوي او په داسې کسانو د پولیو کمپینونه ترسره کوي چې په ویکسین ورکولو کې روزنه نه لري
نو دا چې حکومت چې دی سنجیده دی نه چې پولیو ختم کی په دې چې اوس د پی ټی آی شاین سمټون 1 کې پی ټی آی ورکرانو کار کړی دی زه لاړم ما دا ری چیکینګ کړو تاسو یقین کوئ چې ټول ماشومان کې پاتې چې سار لمارل دا تاسو دا غوښتي سویپ وکړي هغه نه کول کنه دار چې برقرار دی اوس مونږ په خوخه نه نیسي بار نه واخوا دی خانه راولي په تاسو ته پته ده چې چا دا کار کړی یا پې پوهېږي که ته د بار نه یو انجان سړی راولي او په فیلډ کې د پیسو دپاره خوشي کې
د یادونې وړ ده چې د 2012 کال راهسې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا د پولیو په کمپینونو د بندیز له وجې او په خیبر ایجنسۍ باره کې د پوځي عملیاتو له وجې د دغه سیمو زیاتره ماشومان د پولیو د وکسینونه محرومه پاتې شوي دي او د صحت د قومي ادارې د شمیرې تر مخه سخت کال په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره 146 ته رسیدلې ده چې پکې 100 د پولیو ناروغان یوازې د قبایلي سیمې سره تعلق لري.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
کدمر ودرګو د مشال اړخ پرونی ته تاسې غوږې په پاکستان کې شپږ کال وروسته د ستمبر په 13 نیټه به یو کس ته د 500 سزا ورکول کیږي. د دې سزا په اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلې دي چې حکومت دې د 500 په سزا بندیز ته دوام ورکړي. ملخوا د قانوني اچارو پوهانو د 500 قانون په اړه وایي چې په دې حق له بدلون هله راتللی شي چې پارلیمان پر قانون سازي وکړي. پدې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رډیو همکارا رابیا اکرم خان راکبي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن HRCP پر راتلونکو 13 ستمبر شعیب سرور نامې یو تن ته د 500 سزا ورکولو په اړه خپل تشویش څرګند کړی دی او حکومت نه یې مطالبه کړې ده چې د 500 پابندۍ په اړه د باقاعده اعلان وکړي. په دې اړه د بشري حقوقو کمیشن چیرمن کامران عارف مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان مسلم لیگ نون حکومت دا ویلی وو چې 500 سزا به نه ورکوي، خو اوس دا خبره د حیرانتیا ده چې د 500 حکم ورکړی شو. د 500 په سزا د تحفظاتو په اړه د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیات
زمونږ چې کوم تحفظات دي د 500 سزا په باره کې هغه ډېر زیات دي. زمونږ لومړی تحفظ دا دی چې پاکستان دې وخت کې کوم عدالتي نظام دی دا د هغې معیار نه دی چې هغې نه مونږ ته دا یقین وشي چې دا کس ګناهګار او که نو. لکه دې باره کې ډېر شکوک او شبهات دي. زمونږ چې څنګه دغه کېږي پولیس انویسټیګیشن کوي، څنګه خلک شهادتونه ورکوي، څنګه فیصلې کېږي، دا چې کوم سیف ایڈمنسٹریشن آف کرمینل جسٹس دا هغې سره مطابقت نه لري.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تیره شپه خپل یو بیان کې دا ویلي دي چې شعیب سرور نامیتن دا وخت په هریپور جیل کې دی، چاته چې د راولپنډې په اډیاله جیل کې په 13 ستمبر د 500 سزا به ورکړی کیږي. HRCP په وینا چې نوموړي ته اویس نواز نامي یو تن د وژنې په تور کې کال 1998 کې د مرګ سزا ورکړی شوی و. HRCP خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د شعیب سرور خپل خپلوانو د معافی لپاره صدر ته درخواست هم کړی وو او د دیت او قصاص د لارې د مسلې د هوارولو کوشش کوي. HRCP په وینا چې موږ هم په صدر زور ورکو چې د رحم په درخواستونو دې غبر وکړي او د مرګ سزا دې په عمر کې بدل کړي او حکومت دې د قانون د کتاب نه د مرګ سزا د منسوخې په اړه هم اقدامات اوچت کړي. د مرګ سزا یا 500 سزا د ختمولو په اړه د قانوني چارو کارپو شهابالدین خټک وایي چې په پاکستان کې د دې قانون تبدیلی صرف د پارلمان د لارې راتللی شي.
حقیقت دا ده چې دلته یو فیوډل پولیټیکل اکانومي ده په دې ملک کې. دلته حکمران چې دي هغه 80% یا 15% چې کم ناست وي هر وخت په اسمبلی کې هغه جاګیردار دي او د جاګیردار خپل یو کلچر وي، د هغې د حکمرانۍ خپل یو طریقه وي. نو سو پورې چې لینډ ریفارمز نه وي شوي او دا غټ غټ جاګیرونه ختم کړی شوي نه، نو زمونږ یو اداره هم نشي ټیکېدای. ځکه چې دا د علاقې جاګیردار چې هغه اول چې هغه حکومت کې راشي نو هغه اول IGP په خپله مرضۍ راولي، بیا هغې نه بعد SP-ګان په خپلې مرضۍ راولي. نو زما عرض دا ده چې زمونږ څومره مسلې چې دي دا زمونږ د فیوډل سیستم نه راوځي. کار ده چې مونږ یو سوشل ډیموکراټیک او یو صنعتي ترقۍ والا دور طرف ته لاړ شو.
د فکر ده دا وخت ټوله نړۍ کې سلیری سره کسان ته 500 سزا په انتظار کې دي چې پکې 8000 پاکستان کې دي. د یادونې وړ ده تیر حکومت کې پخوانی صدر آصف علي زرداری د 500 په سزا غیر رسمي پابندي لګولې و.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. قدرمن اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسو لپاره ونیس پروګرام د باختر ستوري لرو. د دې ترڅنګ یو دوه نور رپورټونه هم لرو، خو وخت شوه دی د سحر لس نیمه بجې. اسرار علم مومن نه د خبرونو لنډی سفر. د پاکستان په پنجاب صوبا شمالي علاقو د دې هیواد تر واک لاندې کشمیر کې د تیزو بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېر 244 ته رسیدلې ده. د پاکستان له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمیداري ویاندي ریما زوبری نن مشالې ډو ته ویلي دي چې یادو سیلابونو تر شل لکو 150,000 زیات کسان ځپلي هم دي. پاکستان په اوځولې دي چې په ملک کې له موجوده سیاسي بحران سره دوی هیڅ تړاو نشته. پرون په پنډي خار کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستانی فوج د مطبوعاتي څانګې ویان میجر جنرال اسیم باجوا دغه خبره وکړه. د فوج لخوا د خبرګون رسول هغي مخترغل چې په پاکستان کې نن په وشتم ورځ هم د حکومت پر ضد د تحریک انصاف او امید تحریک په مشرۍ احتجاجي ناسته دوام لري چې د هیواد ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي. په دې درنې سره د فوج لاس دی. د پاکستان قومي اقتصادي کونسل په هیواد دننه د پولیو د مخنیوي لپاره بیړنی پلان منظور کړی. پرون په اسلام آباد کې د هیواد د خزانه وزیر سغدات په مشرۍ د یاد کونسل د اگزیکټیو کمیټې په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې حکومت به د یادې منصوبې لپاره څه باندې $2.5 کروڑ قرض اخلي. د دې منصوبې له مخې د ملګرو ملتونو د یونیسف څانګه به د پاکستان په قبایلي سیمو او څلورو منصوبو کې د پولیو مرض په اړه د پوهاوي مهم هم چلوي. په خبر ایجنسی او کوټه کې په ډزو بمی 14 کې دوه کسان وژل شي او ته جوبل دي. د باړې مرستيال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال دوته ویل چې تیر شپه په باړه قمبر آباد سیمه کې وسلوالو د خاصدارو ځواک یو سرتیری او د هغه میرمن په ډزو وژل دي. بلخوا د کوټه د سریاب پولیسو مشر من قریشی نن مشال دوته ویل نن سهار د سریاب په حبیب بینک څلورلار کې د مولیشا ځواک پر موټر بمی بریج شوی چې په کې ته کسان جوبل شوی دي. او د روس خبري جنسونه رپورت ورکوي چې د هواد په اویا غاړو مشتمل د مرستو قافله چې په مشرقي یوکران کې د بیلتون پالو وسلوالو سیمه په لور روانه ده یوکران ته داخله شوې.
اسرار لمبوندو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. اوس په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبريال سراج زهیر د پاکستان مقامي ورسپانډ ته کتنه کړي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې خلکو د سیول نافرمانۍ اپیل مسترد کړی دی او د پیښور الیکټریک سپلای کمپنی، ټرایبل الیکټریک سپلای کمپنی، سوی نادرن ګیس او د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن لخوا وفاق ته لیږل شوی رپورت مطابق چې په یادو سیمو کې خلکو خپل بلونه په وخت جمع کړي دي. اداریه وړاندې لیکي مونږ ګڼو چې د ملک د موجوده معاشي صورتحال په تناظر کې ادارې دا بوج نشي برداشت کولی چې خلک خپل لونه جمع نکړي. اولستا هم او سیاستوالو ته هم پخپل د دې خبرې احساس شته چې د ملک د معاش دا وخت څه صورتحال دی. اداریه اخیری کلی کې باید چې سیاستوال دا قسمه جذباتي بیانونو نه ډډه وکړي چې ورسره د ټول پاکستان د ولس ژوند تړلې وي، ځکه ک اوس ولس بلونه جمع نکړي نو دا ادارې به پټپا ودرېږي او داسې به د دې ملک معیشت ته نور هم زیان ورسي او ورسره به د ولس په ستونزو کې نور اضافه وشي. بل پلو جنگ رسپان خپل اداریه کې وایي چې دا وخت په ملک کې د تاریخ تر ټولو لوی سیلاب روان دی چې لکبلې په لوی شمیر کې خلکو ته ځاني زیان اوړېدلې دی. د ادارې په وینا د فتون سره د مبارزې قومي ادارې چیرمن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې غونډې ته بریفینګ کې وویل چې د سیلاب لکبلې د ځاني زیان سره سره په زرګونو جریبه ځمکه هم متاثر شوې ده. اداریه زیاتوي که موږ په نړۍ نظر تیر کړو نو په چین، بلجیم او جرمني کې هم سیلابونه راغلي دي. خو بیا د دغه ځای حکومتونو غټ غټ ډیمونه جوړ کړه او دا مسلې په مکمل توګه ختم کړه. اداریه مخکې لیکي کا بیا موږ پاکستان کې د سیلابونو صورتحال ته وګورو نو د دې ځای افسر شاهي د فلټ کمیشن د سفارشاتو او د کال 2010 د عدالتي کمیشن په تجویزونو د سره اړوغ نه دی ګرولې او هم دغه وجه دي چې په زرګونو جریبزمکه نن تباه شوي او انساني تاوانونه د ملک ته رسي. اداریه اخیری کې لیکي باید چې حکومت په سنجیدګۍ سره دې اړخ ته پام راوګرځي او راتلونکي کلونو کې د سیلاب د مخنیوي لپاره کوټلې منصوبه بندي وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ موضوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی چې د پاکستانی مولا طاهر القادری څوک دی او څه غواړي. په مقاله کې په دې رڼا اچول شوی چې نوموړی د سعودي عربستان مخالفت ولې کوي. بل پلو فارن پالیسي مجلې بیا په افغانستان کې د روان سیاسي کڑکیچ په اړه لیکنه خبره کړې ده. دغه دواړو لیکنو غټکی له بوریوال کا کړنو.
وال سټریټ ژورنال لیکي طاهر القادری هغه پاکستانی مولا دی چې د ترهګرۍ پر ضد شپږ سوه مخه لرونکي فتوا لیکلې وه. طاهر القادری زیاتره وخت د مسلمانانو، عیسایانو او یهودانو ترمنځ د خبرو اترو پر موضوع په جوړو سو کنفرانسونو کې ویناګانې هم کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبان مخالف طاهر القادری په دې ویاړي چې د پنجاب صوبې په جنگ شار کې په کیتولیک سکول کې سبق ویلی دی. طاهر القادری د اسلامي نړۍ تر ټولو لویه ستونزه سعودي عرب بولي او وایي چې دا هیواد د اسلام سخت دریځې بڼه خپروي. نوموړی غواړي چې اسلامي مدرسې په داسې ښوونځیو یا سکولونو بدلې کړي چې زده کوونکو ته پکې د پراخ نظرۍ موضوعونه ورښودل کېږي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي چې طاهر القادری اوس په اسلام آباد کې د پاکستاني حکومت پر ضد له تیرې یوې میاشتې راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دی. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نږدې ملګری او د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې طاهر القادری په احتجاج کې شریک خلک په پیسو راوستلي دي. د خواجه آصف په وینا په دې احتجاج کې داسې خلک دي چې په کرایه راغلي او د ورځې تر 200 روپیو هم کمی ګټي. خو طاهر القادری د حکومت دا خبره رد کړې ده او وایي چې په احتجاج کې ورسره شریک کسان په خپل خوښه له تیرې یوې میاشتې له ده سره ملګري دي. بل پلو فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه په یو لیکنه کې لیکلي چې دا سیاسي کړکیچ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي، هغه ځکه چې د هیواد اقتصاد ته لوی زیان رسولی دی. مجله لیکي کچیری عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی پر هغه هوکړه ونه دریږي چې په جولای کې سره کړې وه، نو شایي له افغانستان سره د امریکا مرستې په ناڅاپي توګه ودرول سي. د مجلې په لیکنه که څه هم اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله دواړه په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کوي، خو امریکا وایي چې اوس له دوی سره بې له دې بله لاره نه ده پاتې سوې چې ګډ حکومت جوړ کړي. امریکای ولسمشر باراک اوباما پر عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړو زور اچوي چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کتمنو اردوونکو د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری او امریکایي ادارې د دې هیواد ولسمشر مبارک اوباما د وینا په اړه چې د اسلامي دولت سخت دریځي وسله والې ډلې په حق لې کړې و د روسي د لومړي عکس العمل په اړه ډېر مایوس شوې دي. په سعودي عرب کې د امریکا غږ راډیو د خبریال سکاٹ سټرن سره په مرکه کې جان کیری ویلي دي چې هیله مند دي روسیا به په دې خبره پوه شي چې اسلامي دولت وسله والا ډله سخت دریځه ډله د روسیې لپاره هم خطر ده. نور تفصیل له ملالی بشیر څخه اورو.
سوریه او روسیه دواړو د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما هغه خبرداري وغندي چې ویلي وو امریکا به په سوریه کې د اسلامي سخت دریځ ډلې پر غړیو حمله وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایند الکساندر لوکاشیویچ ویلي دي چې کدا کار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا د سوریه د حکومت له موافقه پرته وسی دا به پر سوریه یرغل او د نړیوال قانون څخه سرغړونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې روسیه باید د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد په مبارزه کې برخه واخلي. له امریکا ژغ رادیو سره په خبرو کې د زیاته کړه د اوباما اداره هله لري چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت په لنړیوالې ټولنې سره مرسته وکړي تر څو د اسلامي دولت له سخت دریځ ډلې سره په مسؤلانه توګه چلند وکړي. د زیاته
کړه
زه هیله لرم چې روسیه به پوه شي چې د اسلامي دولت ډله دوی ته هم خطر پیښوي. د روسیې شاوخوا او نږدې له ډېرو هیوادونو څخه ستونزه شته او په خپله په روسیه کې دننه په ځینو سیمو کې تروریستان شته. دا تروریستان به د اسلامي ډلې سخت دریځو ته ګوري او د هغوی کارونه به تکراروي. نو زه فکر کوم چې روسیه باید د اسلامي سخت دریځ ډلې له کبله اندېښنه ولري.
د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره ایران له روسیې سره لاس یو کړی دی، خو د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په حق له هم اندېښنې لري، او په عراق کې کوردانو ته چې ورسره د امریکایي هوایي ځواک مرسته هم سته په وسلو ورکولو سره مرسته کوي. کیری وویل چې امریکا له ایران سره په مستقیمه توګه پوځي همکاري نه لري، خو د یو ګډ دشمن پر خلاف به یو بل ته خنډ نه جوړوي. له امریکا غږ رادیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا او ایران ترمنځ د همکارۍ د نشتوالي په اړه څه اندېښنې سته،
زه فکر کوم چې دواړه ایران او امریکا زیر دي چې د کړکیچ مخنیوی وکړي، خو دا همکاري د نظامي ماموریت او یا بل ډول همکاري په معنا نه ده، او بې له شکه موږ به خلک په خطو غل خطر د باندې ساتو، هیله کوو چې دوی به هم همداسې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هغه وروسته چې د دې هیواد ولسمشر باراک اوباما په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې د ماتولو او لمنځه وړلو لپاره غوښتنه وکړه، د خلیج او عرب لسو سترو هیوادونو سره په سعودي عربستان کې یو موافقه ترلاسه کړه. د دې موافقې له مخې به د اسلامي دولت د سخت دریځ پر خلاف یو ائتلاف جوړ شي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د شنګای د همکاري او سازمان په غونډه کې وویل ترهګری او افراطیت د ټولو سیمې لپاره ستونزه ده، د غوښتنه وکړه چې د دې ستونزې پر خلاف باید په ګډه مبارزه وشي. په دې هکله نور تفصیل له ملالی بشیر څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د تروریزم او افراطیت د مخنیوي لپاره د شنګهای د همکاریو سازمان د غړیو ترمنځ د همکاری غوښتنه وکړه. جمهور رئیس چې نن یې په دې غونډه کې خبرې وکړې وویل د تروریزم او افراطیت ریښې له افغانستانه د باندې دي، او د بهرني سیاست تر نامه لاندې له تروریزم څخه ګټه اخیستل د هیڅ چا په ګټه نه ده. د افغانستان جمهوري ریاست د جمهور رئیس د نننۍ خبرو په هکله یو اعلامیه خپره کړې ده چې له مخې یې ولسمشر وایي افغانستان تیار دی چې د شنګهای د همکاریو د سازمان من غړیو هیوادونو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې بشپړه برخه واخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې وویل
روسیا غواړي په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه ژر تر ژره بشپړه سي، او هیله منه ده د ایساف ځواکونه به خپلې دندې چې ملګرو ملتونو ورسپارلي سرته ورسوي.
د روسیې د ولسمشر مرستیال یوری یوشاکوف لغونډې مخکې وویل چې روسیه به د شنګهای د همکاریو سازمان ته د افغانستان په حق له روان کال په پای کې د یو کانفرنس پیشنهاد وکړي. همداراز د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف غونډې ته وویل
ټول اړخونه چې د افغانستان د ستونزې حل ته لیواله دي پر یو خبره موافق دي، او هغه دا چې په افغانستان کې سوله له پوځي لارې نه شي راتلی.
روسیا به په تاجکستان کې د غونډې په پای کې د شنګهای د همکاریو د سازمان مشري ترلاسه کړي، او د راتلونکي کال په جولای کې به بل غونډه پر مخ بیایي. روسیه د اوکراین پر سر د ختیځ هیوادونو لخوا د ځینو ختیځ خوراکي توکو پر وارداتو بندیز ولګاوه، او په داسې حال کې چې له اروپا او امریکا سره یې اړیکې خرابې دي، اوس غواړي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د چین په شمول اړیکې ښې کړي.
قدرمن ودونکو د ورسپانې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې راغلي چې سیاسي بحران نه بلکې زیات آبادی د پاکستان لپاره لوی خطر دی، او همدارنګه د دې هیواد د مخ په زیاتېدونکې آبادی نتیجې به ډېری خطرناکې وي. د دغه لیکنې نوري برخې اسرار لمومند وړاندې کوي.
په فاینانشل ټایمز ورسپانه کې لیکوال وکټر میلټ په خپل یو مقاله کې لیکي پاکستانی سیاستوالان چې دا مهال د حکمرانۍ د څوکۍ لپاره په اسلام آباد کې له یو بل سره په جګړه بوخت دي په خپلو جذباتي ویناو کې له سره د اصل بحران ذکر نه کوي. د ده په خبره په پاکستان کې اصل بحران مخ په زیاتېدونکې آبادی ده. اقتصاد پوه او د مردم شمارې د ادارو کارکونکو په ان پاکستان ته دا مهال وی خطر د مخ په زیاتېدونکې آبادی لوجې دی. پاکستان چې کله جوړ شو نو هغه وخت یې آبادی 3.5 میلیونه وه، خو اوس دغه شمېره شاوخوا 200 میلیونه ته رسېدلې، او دارنګ دا هیواد د زیاتې آبادی لحاظ سره په نړۍ کې په شپږم نمبر دی. په مقاله کې راغلي دي د قدرتي وسایلو په خاص توګه د اوبو پر سر شخړې، حکومتي خدمات او بنیادي جوړښتونه له وړاندې دومره خراب دي که چیرې اسلام آباد د خاندانی منصوبه بندۍ د امریکا لپاره بیړني ګامونه پورته کړي نو بیا هم دغه حالات دومره په اسانه نسیخه کېدی. همدارس کراچۍ چې په نړۍ کې یو له لویو ښارونو دی پکې د اوبو ډېر سخت کمی دی، او دارنګ په یو وړو کې کور کې لسو کسانو زیات خلک اوسیږي او خاریان یې د بسونو په چتونو سفر کوي. په هارډوارد سکول کې د آبادی او اقتصاد څانګې استاد ډیوډ بلوم وایي که په راتلونکو لسو یا شلو کلونو کې د پاکستان دننه همداسې بیروزګاري برقرار وه، نو دا هیواد به له یو داسې بحران سره مخامخ شي چې په تیر وختونو کې به یې مثال نه ملاویږي. د ده په خبره په پاکستان کې په لکونو ځوانان بیروزګاره دي او دوی ته د روزګارونو برابرولو سره به د دې هیواد په اقتصاد لوی بوج راځي. یو اقتصاد پوه ثاقب شیرانی وایي په پاکستان کې سیاستوالان له انتخاباتو پرته په بل څه له سره سوچ نه کوي. د ده په خبره په پاکستان کې افرادي قوت په تیرو دوو لسیزو کې شاوخوا یو په دوه زیات شوی او 6 میلیونه ته رسېدلی دی. په کار وا چې هر کال 3 میلیونه خلکو ته روزګارونه ورکړل کېدی خو داسې ونه شو. په مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې پرله پسې د حکومتونو لخوا د بې غورۍ له کبله دا هیواد د بنگلاديش او ایران په څیر د زیاتې آبادۍ لرونکو ملکونو څخه هم وروسته پاتې شوی. په پاکستان کې د آبادۍ کونسل مشره زیبا ستار وایي د ترګري په څیر مخ په زیاتېدونکې آبادۍ هم د دې هیواد په هر یو وګړي اثرات کړي دي، خو هیڅوک نه غواړي چې په یادو دواړو ستونزو خبرې وکړي. نوموړی زیاتوي باید چې د ټولنې هر وګړی د خاندانی منصوبه بندۍ عملي کولو لپاره خپل رول ولوبوي. د دې په خبره د نورو انسانانو پیدا کولو پر ځای په کار ده چې په دې هیواد کې د موجودو خلکو د بهبود او فلاح لپاره کار وکړل شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس غوږ شئ اونیزه ادبي او کلتوري خپرونې د باختر ستوري ته چې زموږ همکار باز بامد عبید تاسو لپاره جوړ کړی ده.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابیدم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د ځوان شاعر او لیکوال مصطفی سالک د ویرغونډي رپورټ ولرو. بیا به د کور ادبی بهیر له مشري مقدس احمد زئی سره د هغې په ادبی فعالیتونو یوه لنډه شان مرکه ولرو او په اخیره کې به د فرهنګیانو یو سندریز بندر ته تم شو. نومړی رپورټ درازو ختیځ ادبی بهیر چې د تیرو سباندې دوو کلونو راهیسي په جلال آباد کې د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ وخت نا وخت کتابونو مخکتنې یاد غونډې او ویاړغونډې هم جوړوي. دا ځلې د ځوان شاعر لیکوال او خبریال مصطفی سالک په ویاړ غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. ختیځ ادبي بهیر دا ځل د وتلي شاعر او لیکوال مصطفی سالک ویاړ غونډه ترسره کړه چې په ګڼ شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره ورته له کابل، خوست، کونړ او لغمان ولایتونو څخه لیکوال او شاعران راغلي ول. په غونډه کې بیلابیلو لیکوالو د ښاغلي سالک په ژوند او پن مقالې واورولې. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په خپلې پرانیستونکې وینا کې وویل چې تر دې وړاندې هم خپل ښاغلي په ژوندوني نازولي او په راتلونکي کې به هم دغه شان ویړلي ونمانسي.
تر دې مخکې مونږ هم لویې غونډې کړي د هغې غونډو تر څنګ چې په هغه کې د مرحوم کوچي استاد لمانځ غونډه وه، د همکار صاحب لمانځ غونډه وه، د دودیال صاحب او د باز محمد عابد لمانځ غونډه وه. نو دا ځل مو د هېواد تکړه لیکوال او شاعر سالک صاحب د هڅو د قدردانۍ لپاره دا غونډه جوړه کړه.
په مقاله اوروونکو کې یو هم ډاکټر نورالحبیب نثارو. نوموړي په خپلو خبرو کې ښاغلی سالک د حمزه بابا او استاد پسرلی د شاعرۍ دوام وباله.
د ښاغلي مصطفی سالک شاعري د فن او ټکنیک له پلوه ده او د مضمون او معنا له پلوه د پښتو کلاسیک او معاصر ښې شاعرۍ درستې ځانګړتیاګانې لري. دی موږ ته د خپلو ذاتي تجربو حکایتونه کوي، اروایي کیفیتونه یې ښکلي او پارونکي دي. تر حمزه بابا رحمت الله علیه او استاد محمد صدیق پسرلی را وروسته د حسن او عشق ډګر دغه وړ کیفیتونه د ده په شاعرۍ کې تر ټولو زیات بیان شوي دي.
لیکوال او خبریال نومان دوست په خپلو خبرو کې د ښاغلي سالک د زده کړې د وخت خاطرې د غونډې له ګډونوالو سره شریکې کړي.
نو تاسو موږ حق ته خاص یو خاص استعمال لرلې استادان ته ویل یاله کړه سالک سره سخت ساده نه ده و دې لیسانس د سویل پارس د کوم مدراه لیکلای دا ماسترۍ له سوي نه وځه دا جهاد پانتون د جلوزي کوم نراته د افغانستان فاته جلال آباد تراغه کاکاخیل سے بخرے ہو بسی اگر مجھ سے حصہ ہو اگر منگ سے تصوف درس رکھا ہو دے خیر البیان درس رکھا ہو
ما ورته رج علم علي استاد ته د هیڅ سوې د ورځ د هټک راتک باور ته جلال آباد لارې خرابې دا برته مشکل سمون بسکو و قمغلق مصطفی طالب نه تر روزه لیکه
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې ښاغلي سالک ته د سلیمان لایق سره مماثلت ورکړ. وی ویل
په دغو مطالعاتو کې د شعر نه او د قریحي نه او د ذوق نه داسې معلومه شو چې د هم رحمان لوستی دی او هم یې خوشحال لوستی دی، هم یې الفت لوستی دی، هم یې حمزه او داسې نور، هم یې ځوانان لوستی دي او هم یې زاړه لوستي. لکه څنګه چې سلیمان لایق د دواړو ژبو شاعر دی، سالک هم د دواړو ژبو، هم د پښتو هم د دري ژبې شاعر دی. او دا د ویاړ خبره ده چې دوی په دري باندې مجموعه هم چاپ کړې ده. دا زموږ لپاره افتخار دی او د استعداد یوه نمایندګي کوي.
مصطفی سالک په خپلو خبرو کې وویل چې د ټولو بوختیو سره به دی وخت وباسي او د ادب په برخه کې به کار کوي.
دلته عالمانو پوهانو چې مقالې واورولې دا سټی کې په دې کې و چې زه ورته متوجه کړم. دغه راز ځینې خبرې داسې وي چې د ځینو مقالو ترمنځ مشترکې وي. معنا یې دا وه چې دا په ټولنه باندې ډېر اغېز کوي، یا دا چې دا ښې خبرې دي چې ټولو دا راخیستې دي. فکر کوم چې ښایي همدغه زما د سب ځانګړتیا وي. دغسې زه خپل مسؤلیت ته متوجه کړم چې زما مسؤلیت یوازې دا نه دی چې ژورنالیزم سره د ډوډۍ په غم کې یوازې پاتې شم. د دې تر څنګ هر څنګه چې کېږي زه باید ژبې او ادب او کلتور ته وخت وباسم او کار وکړم، ځکه چې خلک رانه دا غواړي او دا
مصطفی سالک د تیرو دویشتو کلونو راهیسې د پښتو ادب د غوړېدا لپاره مټې رانغښتې چې تر اوسه پورې یې اته کتابونه د چاپ په ګاڼه ښکلي کړي دي. د تاوس بڼکه، سندریزې چینې او تورې ستوري د شاعرۍ ټولګې دي. د پاتې شباران په نوم یې ناول خپور شوی دی. د اوښکو مسکا په نوم یې هنري او ادبي ټوټې خپرې شوي. د منشور په نوم یې کره کتنیز اثر خپور شوی او وخیمه ما اسایه هما بود په نوم یې د پارسي ژبې شعرونه خپاره کړي دي. او وروستی کتاب یې سپرلی په خال کې نومیږي چې د تاوس بڼکه، سندریزې چینې او تورې ستوري کتابونه یې پکې هم راټول کړي دي. د یادولو ده چې د غونډې په اخیره کې وتلي انځورګر عبدالله ارباب د مصطفی سالک څو انځورونه چې په خپلو ګوتو یې جوړ کړي وو نندارې ته وړاندې کړل چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدل. باختر ستوري ګرانو مینوالو، مقدس احمد زئی ځوانه شاعره ده چې تازه یې د کور ادبي بهیر په نوم د ښځینه شاعرانو یو بهیر هم پرانست. له نوموړي سره مو د هغې په ادبي فعالیتونو یوې مرکې ته راغولم. مقدس احمد زئی، که دا راته ووایي چې شاعري دې د کله نه شروع کړي او تر اوسه دې کوم کتاب هم چاپ کړی او کنه؟
شپږم ټولګي راهیسې مې شعر لیکه. تر اوسه پورې مې یو کتاب چاپ شوی او یو کتاب مې په دې لنډو ورځو کې چاپ نه راوځي، او یو ناچاپ ناول لرم او یو د لنډو کیسو ټولګه.
اوس سویم ټولګي کې؟
اوس یو لسم ټولګي کې.
مطلب دا چې پنځه کاله وړاندې تاسو شاعري شروع کړي؟
هو، پنځه کاله کېږي تقریبا چې ما شاعري شروع کړې ده.
هغه پنځه کاله وړاندې چې تا شعر لیکلو چاته دې ښودلو او که نه همداسې د ځان سره ساتلو بیا دې یودم کتاب چاپ کړي؟
چې کله ټولګه برابره شول هغې نه وروسته چې ډیزاین شو بیا له هغې نه مې شاعرانو ته ورکړل، کره کتنې پې وکړې، بیا ما چاپ کړه.
دغه کتاب چې تاسې چاپ کړ د څه په نوم دی؟
لومړۍ ټولګه مې چې راغلې هیرمینه یې د زړه سره.
اوس تاسې وایئ چې یوه ټولګه دې بله هم چاپ ته تیاره ده. هغه نیوکې چې په تیر کې ستا په شاعرۍ باندې خلکو لرلې، د خلکو نیوکې دې په نظر کې نیول؟
ما په خپلې راتلونکې ټولو کې چې اوس چاپ نه راوځي او نوم مې چې رانه لاړې ارمان راغی، کوم نوښتونه چې ما په تېرو ټولګو کې نه و کړي او انتقادونه چې راباندې شوي وو هغه ټول ما په نظر کې نیولې دي او خپله راتلونکې ټولګه مې برابره کړې ده.
تاسې د ناول خبره وکړله، دغه ناول تاسې په کومه موضوع باندې لیکلې؟
ما په خپله په افغانستان کې، بیا په ننګرهار کې، په پښتني ټولنه کې په کورني تاوتریخوالو باندې خپل ناول لیکلی.
د لنډو کیسو موضوعات بیا څنګه ستاسې داسې د ښځو د ژوند په تاوتریخوالي دي لکه څنګه چې ناول دی او کنه؟
په دې کې د ښځو په ژوند باندې هم لیکل شوي دي، کومې بدبختیان چې په افغانستان کې دي، یعنې د خلکو د ټولنې د خلکو په ژوند باندې مې لیکلی ده.
څه موده وړاندې تاسې په خپلو هڅو باندې د کور ادبي بهیر په نوم باندې یوه ټولنه پرانستله، د دغه ضرورت مو څنګه محسوس کړ؟
ضرورت یې په زمونږ په ټولنه کې، بیا په تېره په ننګرهار کې، د ښځو ښځینه نشتون په ادبیاتو کې په ادبی برخه کې په مشاعرو کې په غونډو کې او د شاعرانو کمختو د دې احساس او کوم احساس چې مونږ محروم کړیو د دې برخې نه مونږ محروم ساتلیو مونږ دې ته وهڅولو او دا جرأت مو کړ چې د خپل ځان لپاره مونږ یو بهیر جوړ کړو د دې په جوړولو کې مونږ هڅه پیل کړې چې په کامیابۍ سره مونږ د خزینو لپاره بهیر جوړ کړو او ان شاء الله په دې کې به ټول خزینو خويندو ته برخه ورکول کی.
تاسو سره به اوس په دغه کور ادبي بهیر کې څومره خويندې شاعرانې راټولې شوي؟
ما سره سبت اتیا نفر تقریبا برابری شاعران لیکوالان چې په دیو کې ټاپ شاعران هم شته او بیخي کمزور شاعران هم پکې.
تاسو به د خپل غونډو د ښه انسجام لپاره په راتلونکي کې له کومو تدابیرونه کار واخلئ؟
په راتلونکي کې د خپل غونډو د ښه انسجام لپاره د شاعرانو لپاره د کره کتنې غونډې د ښو تکړه استادانو راغوښتل د هغوی لپاره لیکچر نوټونه په ادبي فنونو باندې د شعر په برخه کې نظم کیسو او د نثر په برخه کې مونږ د دوی لپاره به کره کتنې غونډې نیسو مشاعرې به نیسو ادبي لیکچرونه.
باختر ستوری گرانو مینوالو، په کتابونو کې ننګرهار ته د علم او فرهنګ زنګو ویل شوی، ګڼ شمېر فرهنګیان پکې په ادبي فعالیتونو لګیا دي چې وخت نا وخت په هنري فعالیتونو کې هم برخه اخلي. تېره اونۍ یې د خپلو فرهنګي ملګرو په ویاړ یو سندریز بنډار جوړ کړی و چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. موسیقی دا نغمه په جلال آباد کې د بیسودو د سیم په غاړه له یوې فرهنګي حویلۍ نه راوځي، چېرته چې یو شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو د خپلو هغو فرهنګي ملګرو په ویاړ سندریزه شپه جوړه کړې وه چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو څخه یو شمېر فرهنګیان په یوه فرهنګي غونډه کې د ګډون لپاره ننګرهار ته راغلي ول. شاعر او خبریال رحمت الله زیرمل چې د دغه سندریز بنډار یو تن کوربه و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ما ته خودی ډیر زیات خوند راکی او ډیر زیات ځکه خوند راکی چې د ننګرهار یم او ننګرهار میشتي فرهنګیان یا مونږه د خوست، پکتیا، لغمان، کونړ، کابل او ځینو نورو ولایتونو د فرهنګیانو او لیکوالو دلته قربانۍ یو. خدای دې وکړي چې زمونږ دغه سندریز بندر، زمونږ دغه هنري بندر د دوی لپاره د دې جوګه شوی وي چې وشبای په پام غلط شوی وي.
لیکوال او خبریال محمود کوچه هم یو له هغه څخه و چې له کابل څخه راغلی او په دغه سندریز بندر کې ګډون کړی و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: موسیقي د هر انسان ضرورت دی، خو په افغانستان کې اکثره خلک د بدامنیو له امله د دې چانس نه لري چې په ژوندۍ بڼه د موسیقي واوري.
زه ګمان کوم که چېرته په افغانستان کې سوله او ټیکاو ټینګیږي، داسې ناستې پاستې دا به لا زیاتېږي او دا هغه چیز دی چې د هر انسان د وجود ضرورت دی. له بده مرغه په افغانستان کې ټول خلک دغه چانس د لاسه ورکوي او چاته چې دغسې زمینې مساعدې دي هغوی نشي کولی د ناامنۍ په وجه باندې دغسې خوندونو نه خوند واخلي.
شاعر او لیکوال زاید شانګار چې له خوست نه راغلی و او په دې سندریز بنډار کې شریک شوی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دغه غزلیز بنډار نه یې خوند واخیست.
دلته مو بېلابېل دوستان ول نن په دې سفر په لړ کې او دا نن شپه دلته چې ناست یو د دې سیمې هنرمندانو دخوا نه کنسرت وړاندې کېږي، مونږ هم خوند ځینې اخلو او ښه غزلیز بنډار دی.
په دغه سندریز بنډار کې وتلي سندرغاړي ګلجان صادق غزلې، مقامونه او سروکي وویلې چې د میپل د ګډونوالو د خوښۍ سبب وګرځېدې.
Come on.
دغه سندریز بندر د شپې تر ناوخته پورې وغځېد. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاده و آباد اوسئ.